د سهار 9 بجې شو اوریدونکو نن د زیارت یا پنځم دی ورځ د 2012 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه د دی ولنې خبري غړای سلام پښتونخوا کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومنئ. پوهوري چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین په ټیمونو شوو له وسلوالو بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. د بلوچستان په کوټه کې بیا د یو سیمینار ګډونوالو په پاکستان کې د نری رنز ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. د کرم ایجنسۍ د ماشومانو جنکو د تعلیمي ستونزو حال درکوو او د افغانستان د جګړې په اړه د رپورټونو ترڅنګ درته سو خوندورې سندرې هم دروو. خول ورزو ملیحا امیرزاده ته چې خبرونه ترنه وورو.
السلام علیکم. ټټول اول فامکړه د خبرونو سټو کوته. د صحت نړیواله اداره اندېښنه لري په پاکستان کې د پولیو پر ضد په کمپاین کې ځند د ناروغي د مخنیوي لپاره کوششونه متاثره کول شي. پوزي سارنوالان د هغه امریکایي پوزي د مرګ سزا غواړي چې په افغانستان کې 14 کسان د وژلو لپاره تورن دي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وای په نږدې کې په شام کې شخړه د ختمېدلو نښې ښکاري. د خبرونو تفصیل. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای اندېښنه لري چې په پاکستان کې د پولیو یا د ګوزرن پر ضد کمپین ځنډیدل به د دې ناروغي د لمین ځوړلو په لاره کې شوي پرمختګ متاثره کړي. د ډبلیو ایچ او ویان تارې یاسیروویک مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې یادې ادارې اهلکار د ویکسین په پروګرام کې د ځایي اهلکارانو سره ماشومانو ته بنیادي طبي سهولتونه رسولو کې مرسته کوي.
Of course we are concerned, we reduced globally number of polio.
دی وای بالکل مونږ اندېښمن یو. پنړیواله کچا مونږ د پولیو کیسونه تر 99% راټیټ کړل او مونږ د خطرناک ناروغي د لمین ځوړلو ته نږدې یو. خو اوس دا هر څه مونږ په لار کې خندونه چوي. د یو منټ لپاره ځند هم د اندېښنې خبره ده. بالکل ملګرو ملتونو او پاکستانی انتظامیه دغه پروګرام چې 2.5 لک پاکستانی اهلکار ورسره تړلی دي د شورو په ورځ یې له هغې وروسته وځنډولو کله چې وسلوالو یوه طبي خزینه کارکوونکي سره د خپل ډرایور ووژله. د دې نه وړاندې په روانه اونۍ کې د ملک په بېلابېلو برخو کې د ناروغي ضد واکسین ورکوونکي 6 نور اهلکار ووژل شول. په کراچۍ کې د بریدونو ذمهواري وسلوالې ډلې جندوله قبول کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ډبلیو ایچ او د دې فیصلې وروسته ویلي چې حکومت کوشش کوي د ناروغي ضد کمپین جاری وي او د دې لپاره به هڅه کوي چې طبي اهلکارو ته مکمل تحفظ ورکړي. خو په سیمه کې طبي خزینه کارکوونکي وایي یوازې د زرو روپو لپاره خپل ژوند په خطر کې نشي اچولی او نور په کمپین کې برخه نشي اخیستی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په هوایی میدان برید او د هغې وروسته کاروایی کې په وژل شو لسو وسلوالو کې د مرکزی ایشیا او د شمالي کوکاس سره تعلق لرونکي وسلوال شامل وو. د شورو په ورځ میا افتخار حسین ویل د خالی په ورځ د صوبې په سرخر پیښور کې د برید تر شا لاس لرونکو 500 وسلوالو کې 3 د چچنیا او 2 پاکستانی وګړي وو. هغه زیاته کړه د برید یوه ورځ وروسته په کاروایی کې پولیسو نور 15 کسان وژل چې یو پاکستانی، یو د چچنیا، یو د داغستان، یو ازبک او یو د کرغیزستان شامل دي. د منځنی ایشیا وسلوال چې زیاتره پکې د ازبکستان د اسلامي تحریک او د اسلامي جهادي اتحادیه غړي دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کال 2001 راهیسې میشتي. پوزي سارنوالان به د امریکایي پوزي د مرګ سزا غواړي چې د افغانستان په جنوبي برخه کې د مارچ په میاشت کې د 1400 کلیوالو د وژنې لپاره تورن دي. سارنوالان وایي 9 کلن پوزي رابرټ بیلز په 11 مارچ په کندهار ولایت کې د خپلې اډې نه د وژنې لپاره وتلی و. په وژل شوو کسانو کې 9 ماشومان شامل وو. د هغه د کورټ مارشل لپاره کوم تاریخ نه دی ټاکل شوی. د شروع د ورځې دغه اعلان وروسته د بیلز د وکیل لخوا څه نه دی ویل شوی. خو د هغه د دفاع ډله وایي چې بهرني ماهرین دې دا معلومه کړي آیا بیلز په عراق او افغانستان کې سلور واری ډیوټي کولو نه پس چرته تر د ذهني فشار لاندې خونو. په دغه وجنه په افغانستان کې قهرجنې مظاهرې شوې وي. د بیپولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز لیمونډي او ټي وی 15 مونډي د شروع په ورځ خپل د آزاد خبریالۍ نامونه افغان رسپانې 87 او د شام خبریال مازین درویش ته ورکړل. د دې نامونو لپاره ناستې کمیټې د 87 ستاینه وکړه چې د نړۍ په یو مشکل ترین سیمه کې په آزاد ډول معیاري جرنالیزم د کولو یو ژوندۍ مثال دی. د دې سره سره درویش ته هم درناوی ورکړ چې د فروری د میاشتې حصے د خطر په لاره کې غیر عادي جرأت ښودلو لپاره کېد دی. د هفته صبح مدیر پرویز کاوا مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې خبریالان د چارواکو او طالبانو لخوا د ګواښ سره مخامخ دي او زورول کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وای په نږدې وختونو کې په شام کې د شخړې ختمېدلو او د امن څخه امکان نه ښکاري. د خپل کلنی کانفرنس په اخر کې بانو ویل یوشت میاشتنی شخړه د ختمولو لپاره د حکومت او مخالفو یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو سنخې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسین ورکونکو اهلکارانو د وژنې هم غندنه وکړه او یو ظالمانه او بې حسه کاری یې وبللو. په پاکستان کې په دوه ورځو کې د پولیو ضد کمپین اته کارکونکي ووژل شول چې داسې باور کیږي لپاره اسلامي وسلوال ذمہ وار دي. بانوئل په منځني ختیځ کې د امن پروسه د سخت سند سره مخامخ ده او د اسرایلي ودانیو د جوړولو په پلان یې هم اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخلی کړی چې په 11 ستمبر د لیبیا په بنغازی کې په امریکایي ډیپلوماټیکي مشن د بریټ تحقیق په لړ کې د ډیپلوماټیکي امنیت مشر مستعفی شوی او درې نور چارواکي له دندې لرې کړل شوي دي. د مسلح وسلوالو لخوا په بریټ کې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان ووژل شول. په بنغازی کې خبریالانو سره په خبرو کې د بنغازی د تحقیقاتي بورډ نائب مشر اډمیرل مایک ملن ویل په مشرتابه کې کمی د دې پېښې سبب وګرځیدلو.
While we did not find that any individual US government employee
دی وای که سه هم موږ داسې سونی لیدل چې کوم امریکایي حکومتي اهلکار په خپل خواخ سناسم کار کړو یا په کس تخپل ذمہ وارونه په شاشویو، خو بیا هم موږ دې نتیجې ته رسیدلو چې په بارنیو چارو وزارت کې ځینې لوړ پوړي چارواکي چې په واشنگتن کې د انتظامی او ذمہ واری لپاره مهم پوزیشنونه لري په مشرتابه کې کمی او د لوړو مقاماتو لپاره انتظامی صلاحیتونو کې کمی ولیدل شو چې د دې خاص مشن په لړ کې د امنیتي اندېښنو سره اړه لري. د بارنیو چارو وزارت د شروع په ورځ په بیان کې ویلي چې اریک باس ویل چې د ډیپلوماټیکي امنیت څنګه مشر دی استعفا ورکړه او درې نور چارواکي چې نمونه نه دی ښودل شوی په چوټي ولېګل شو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین په ټیمونو شویو له وسلوالو بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. د یادې صوبې د صحت محکمې یو چارواکی په عین وخت کې وایي چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول یې د یو څه مودې لپاره ځنډولی دی.
د دې پیښو د وجه نه موږ دا اکټیویټیز خو نشو سټاپ کولی. پولیو ټیم ممبر چې زموږ لپاره د ټول نه زیات اهمیت لري، دا هغو په څوک کې حکومت دا خیال لري چې دا پولیو کمپاین د سورس لپاره بند کړي.
بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې بیا د یو سیمینار ګډونوالو په پاکستان کې د نری رنز ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده.
وستي ایشیا سنټرل ممالک ورته وایو په دا کې 22 ممالک داسې دي چې په دې کې دا مرض په ډېر لوی تعداد سره پیدا کیږي او په دا 22 ملکونو کې پاکستان پر اول نمبر دی.
او د کورمې یو ولسی مشر وایي د سیمې لارې د تګ راتګ لپاره خلاصې شوې دي، خو زیاتوي چې امن به هله په بشپړ توګه پر ځای کیږي چې فرقه ییزه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي.
همدرف شروع دی خلک خپل کورو ته چې اوریا اوریا تری منګر پورې روډ کولاوه کوټه خبره په کې دا غره چې کوم خلک دی غي خوف محسوسوي خپل روی وو دی حتی بیا یو ته مو مخالف فریق دا شوی کو ته به تو بچای مو بچای تو سپینګیره مو سپینګیره.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه به هم وري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د دغه رپورټونو له اورولو مخکې ورزو پی خبر ته لچرته څخه چې خالد خان دا وخت موږ سره ټلیفون پلی کړی. خالد خان تاسو ستړي مشي وایو په سلام پښتونخوا کې او دا په پی خبر او شاوخوا سیمو کې چې د پولیو ضد کمپاین په د ټیمونو په کار کوونکو کم بریدونه وشو، دوه تنه پکې مړه شو او هغه د یوې ښځې د کارکونکي چې کومه خزینه وه د کارکونکي وه د هغې کورنۍ وایي چې اف آی آر هم په یو ځایي تاڼه کې درج کړی دی. نو که مهرباني وکړي راته ووایي چې په دغه اف آی آر کې څه ویلي دي د دې کورنۍ او بیا صوبایي حکومت څه وایي چې دوی به دا پروګرام ځنډوي که نه جاري ساتي، څه پلان یې په پام کې نیولی دی؟
ډېر مننه هارون بچا. بالکل څنګه چې تاسو دغه په پولیو کمپ کې ویل چې دي پرون هم دغه بریدونه شوي او هغه بنو سکمه خزینه د پولیو رضاکارا چې مینه فرزانه خانو فرزانه وا هغه مرشي وا نامعلوم وسوالو په سر باندې وشتي وا او هغه بیا د پیښور په لیډینګ روښتون کې هغه څاور کړو دا هغه نه پس دا یو تاثر او دا یو خبره ګډه وا چې د دې خپل ذاتی دښمنۍ وا او دا د دې کورنۍ مسله وا او پرون په مترا پولیس سټېشن کې کوم چې دغه جنې د هنکيان او دغه یو کلی دی دا یو سیدونکو دا او دا به هم اوریدونکو ته ما چې کله په دغه جنې باندې برید کول کوډ دی کول نو دې سره د دې خور امنه به هم وادي د کور را وته چې نه معلوم او وسلوالو په دې ډزو کو او بیا پرون د مترا پولیس سټېشن کې د فرزانی خور امنه به دغه ایفای درس کړی دی او د نامعلوم وسلوالو خلاف یې دغه ایفایر کړی دی او په دغه ایفایر کې هغه ویلي دي چې دا هغې هېڅ چا سره دښمني یا تربګني یا داسې بداوی نو او دا د دې نه دا ظاهره شوه چې دا نامعلوم وسلوال چې کوم دي نو دا د پولیو په مهم کوم خلاف چې د دې کمپین شروع شوی دی د هغې د ډزې شوې په کراچۍ کې دغه پېښه شوې وه او بیا پرون په نوخار په چارسدا او په پېښور کې دغسې پېښې مخې ته راغلې دا به هم وایم چې په شفتګر کې کوم لیډي هیلث سپروایزر سره د ډرایور په موجل شوی وه یا په خزانو سیمه کې یو بل هلک چې هغه اوس د صحت هم ښه نه دی او په هسپتال کې داخل دی هغه باندې ډزې شوې په نوخار په باران کلي کې ډزې شوې نو د دغې درې واړو ایف آی آر در شوي دي د نامعلوم وسلوالو خلاف څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت څه دا کوي نو په پېښور کې د لیډي هیلث سر سپروایزر چې کوم دی د دې پولیو د مهم چې کوم سپرویژن کوي هغې پرون دا خبره مخکې ته راغلې ده چې هغې به د دغه پولیو کمپین حصه نه وي ځکه چې هغې د لږ رقم لپاره یا د زر روپۍ دي ته ورکوي د خپل ژوند په خطره کې نه شي اچولي د هغې په جواب کې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې راتلونکي کې به دی د پولیو ټیمانو ته مکمل تحفظ ورکوي او کوم ځای کې چې ضرورت وي نو هغې سره به پولیس هم مرسته کوي مقامي پولیس به دي پورا پورا تحفظ کوي خو بیا څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټول ملک کې دغه کمپین ځنډول شوی دی او پرون په خیبر پښتونخوا کې د دې اخري ورځ وه نو بیا به راتلونکي کې دغه خبره کېږي دغه پته ولګي چې راتلونکي لپاره صوبایي حکومت پلاننګ کوي او نور د پولیو کوم ده یا د صحت محکمه پلاننګ کوي خو اوس حالات دا دي چې د دغه کوم پېښې چې شوي د هغې ایف آی آر په متعلقه تاڼو کې درج شوي دي د نامعلوم وسلوالو خلاف
ډیر مننه خالد خان کور دې بدن او اوریدونکو اوس راځو خپل ولنی ریپورت ته هم په دغه موضوع ریپورت ته د روغتیا نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کار کوونکو له شو بریدونو ورسته په دې هیواد کې دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت په انی وخت کې د پولیو ټیمونو کار په عارضي توګه بند کړی او ویلي دي چې د ترهګرۍ پیښې دغه مهم کار مخه نشي نیولی د طبي چارو کارپوهان بیا وایي د پولیو ټیمونو پر ضد بریدونه د پاکستان د بدنامولو یوه هڅه ده رابعه اکرم خان او نور تفصیل
د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ټیمونه د کار کولو نه منی کړی دي په پاکستان کې د ډبلیو ایچ او ویاندې مریم یونس مشال ریډیو ته اوویل چې دا ګام یې د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکو ټیمونه باندې د بریدونو لوجې اوچت کړی دي او تر بل حکم راتلو پورې به دا ټیمونه خپل کار نه کوي د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي سانګې ویاند ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته اوویل چې خیبر پښتونخوا حکومت په اړه توګه د پولیو کمپاین بند کړی دی خو دغه سپی خونه دا کمپاین نشي متاثر دی
د دې پیښو د وجه نه موږ دا اکټیویټیز خو نشي سټاپ کولی دا اکټیویټیز موږ کنټینیو ساتو په هل حال چې موږ دا د ډټ سیفل د موږ سره پولیو ټیم ممبر چې کوم دی هغه د موږ په ټول نه امپورټنټ ټول نه زیات نیت لري دا هغه په څوک کې حکومت دا خیال لري چې دا پولیو کمپاین چې دی دا به څوک د پاره یو سورز د پاره بند کی
د شفا انټرنیشنل هسپتال ډاکټر اجاز خان د پولیو د مخنیوي کمپاین خلاف شوی خو په اړه وایي چې داسې قسمه پیښو د لارې په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامولو کوشش کیږي
پاکستان لپاره هم دا موږ خپل د ځان لپاره د حکومت لپاره د ټول خلکو لپاره د پکاره دي دا خو هر یو خلک وایي چې تاسو څنګه خلک یې خپل کم تاسو ماشومان په بچاو لپاره یو د نړۍ کې دومره والنتیر سروس کوي یا فری ویکسین ورکوي او دومره د پیمانې باندې پیسې خرڅ کوي نو کار خود چاہے لتا سو ہیلپ ہو کے مدد ہو کے اویلا سپورٹ ہو کے بجائے یہ کہ دس کم سے زائد کار کرے گے
یاد دی وی چ پاکستان کی روان پولیو د مخنیوی مہم پ اخرنے ورس ہم د پولیو ساس کی ٹیمونو باندے پ خیبر پختونخوا کی حملے وشوی چ پکی یو زنانہ او یو سڑی مرد او یو تن زخمی دے او د غرنگ دین اوڑان دے د نه پورس کراچی او پیخور کی پ پولیو ٹیمونو حملو کی 15 زنانہ مڑے او دو نور کسان جوبل شیوی وو رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو لکه چې موږ اوریدل پرون یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي پر ضد خپل فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ. دغه ادارو وروسته تر دې دغه ګام پورته کړ چې پرونه وړمورس په کراچۍ او پښتونخوا کې د پولیو کمپاین شپږ خزینه او یو نارینه کارکونکي په ډزو ووژل شول. دا چې عام خلک د دې کمپاین د بندېدو په باب سوای له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین باندې دوه اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. دا پیښور څو تنو اوسیدونکو سره په خبرو کې پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ول د دې خطول نغټ نقصان مدلته پښتنو ته رسي او د ماشومانو د روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبرې کوم سنگ چې تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ول شپنې د اغه شپه د زمونږ د مستقبل د ماشومانو لپاره.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان وروسته ترغې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه وزنډول چې په تیرو دوو ورځو کې په کراچۍ او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د کمپاین اوه تنه کارکونکي د ناڅرګند وسلوالو په ډزو ووژل شول. د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایجو ته اندېښمن دي. څو تنو ماشومانو په خبرو کې وویل
زمانو ملالی ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ورکړي نه په یکم دا څنګه مسلمانان دي چې داسې کار کوي.
زمانو فرشته ده که دا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه رانه تباه کړل اوس یې پولیو پسې راخیستي. زمانو معیشه ده ای خلکو د خدای په لاس پولیو له مرز دی دا خو بے گناہ خلق دی منگ تا دوا روڑی او زمنگ غام کئی اے خلکو تا سے چپولی آیا علم لکوئی خپل بچان نہ لڑائی خپل بچان باندھ زلو نہ خوگی گی کستات سے بچی شل سی دا بسور در تا سختی مکوئی پری دی جو منگ تا دوا روڑی.
د پښتونخوا او قبایلی ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې د یو شمېر مذهبي کړی او د کورنیو د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی چې له امله د ګوزن ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
پکلو کې ملکان دي هغه سره خلک شته ټوپک وسره شته اسلحه وسره شته. حکومت دې بیا دې ملکانو ته اجازت ورکړي کمیټیان دې پکلو کې وړې وړې جوړې کړي سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت لپاره. دوم او کلی ملکان خپل کسان وسره کوي او کور په کور دې ځینو د ماشومانو د کترې اچي.
پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پېښې پکې شته.
د مجیب رحمان انګار رپورټ موریدو او اوس ورځو اوریدونکو کوټه ته چرته چې د ټي بي یا نری رنز د ناروغۍ په اړه یو ورځنی سیمینار شوی چې په خلکو کې له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې په اړه خبرې پکې شوې دي. دغه سیمینار ته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل هم ورغلی او دغه رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
په کوټه کې د نری رنز د ناروغۍ په اړه په جوړ شوي سیمینار کې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خلکو برخه اخیستې وه چې ډاکټرانو ورته له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمینار ته په وینا کې ډاکټر احمد ولی وویل پاکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د نری رنز ناروغي پکې تر ټولو ډیره ده.
وستی ایشیا سنٹرل ممالک ورته وایو په دا کې دوه ممالک داسې دي چې په دې کې دا مرض په ډېر لوی تعداد سره پیدا کیږي او په دا دوه ملکونو کې پاکستان پر اول نمبر دی.
په سیمینار سیمینار کې ډاکټران وویل د نری رنځ د ناروغي درملنه کېدای سي، خو د ځینو نورو ساري یا اخیستونکو ناروغۍ غوندې د دې ناروغۍ په اړه هم خلک کم پوهیږي. آیا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي کمپاین په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم ترسره کیږي که څنګه؟ ډاکټر احمد ولی وایي،
چې افغانان د مر سره په خپلو شهرو یا په کلیو کې وسیږي یا په کمپو کې وسیږي، د هغو دپاره خو زموږ کم د صحت سینټران چې دي هغه هم کار کوي او د دوی په کمپو کې مخصوص سینټران هم شته چې هغه کار کوي.
په سیمینار کې ډاکټرانو وویل چې په اکثرو کلیوالو سیمو کې چې د خلکو د سواد کچه کمه ده، په تېره بیا ښځمنې چې له تعلیمه بې برخې دي، د نری رنځ ناروغي پکې زیاته ده. په سیمینار کې مې د روغتیا د ادارې له یوې کارکوونکي افسانې دوست څخه وپوښتل چې د نری رنځ ناروغي ولې په ښځو کې زیاته ده. یقیناً د دې وجه دا ده چې ښځې په کور کې وي، او بل دا چې د کور ټول چل چلاو د هغې په غاړه وي، اولادونه هم پالي، او بل دا چې دلته د ښځو خوراک مناسب نه وي، ځکه په دوی کې د نری رنځ ناروغي زیاته وي. که موږ په دې اړه معلومات او پوهاوی ولرو، د نری رنځ ناروغي به ختمه سي. په بلوچستان کې اکثره خلک د نری رنځ له ناروغۍ سره د نابلدتیا له امله چې په دې ناروغۍ اخته شوي وي او تشخیص یې نه وي کړی، د کورنۍ له نورو غړو سره په یوه لوښي کې د خوراک ټوخي او ترنجي له امله د کور نور خلک هم د نری رنځ په ناروغۍ اخته کړي. ډاکټرانو وویل د نری رنځ ناروغ باید پر وخت تشخیص وکړي او شپږ میاشتې پرله پسې له دې ناروغۍ د ژغورنې درمل وخوري. د بلوچستان د روغتیا د وزارت یو مسؤول ډاکټر منیر احمد ریسانی وایي، د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې وخت پر وخت په کلتوري مراسمو او لوبو کې د نری رنځ د ناروغۍ په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو کمپاینونه ترسره کوي.
یو کلی کې، یو علاقه کې، هلته موږ به فوټبال یوه مقابله سو، اتڼ یو رواج سو، یو میله ده لکه پشین بازارګۍ کې دا میله کیږي، هغه کې موږ به خپل پوسټران به ولګو، ټی وی باره کې خلک ته رواج شو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د سروې له مخې په پاکستان کې په هرو سلو زرو کسانو کې د کال 231 کسان د نری رنځ یا ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي. په بلوچستان کې د نری رنځ د ناروغۍ په ضد د روغتیا اداره وایي دوی اټکل کړی و چې په روان کال کې به د نری رنځ د ناروغانو شمیر شاوخوا 14,000 وي، خو تر اوسه پورې په ټول ایالت کې شاوخوا 6,000 د نری رنځ ناروغانو تشخیص شوی او درملنه یې روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کورم ایجنسی د خوار کلی د جینکو په پرایمری سکول کې د زده کوونکو لپاره یوازې 2 تن استادان دي. د سکول ماشومان او د دوی کورنۍ د دغې ستونزې له امله فکرمند دي. سیمه ایز چارواکي په عین حال کې وایي د دغه مشکل د حل لارې چارې لټوي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې د خوار کلی ګورمنټ ګرلز پرایمری سکول ماشومان وایي چې په سکول کې د استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اغېز پرېوتلی دی. د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه چې په سکول کې 1400 زنانه زده کوونکي سبق ترلاسه کوي. د سرورم جماعت نبیله بیبي وایي چې په سکول کې د دوی لپاره صرف 2 استادان دي.
سبق یې 2 پیریډونه خیاشي نور نشي خی، او تعداد زیات دي، او د چری کم دي. ساعت نور کلسم ته پیریډونه خی، مو پیریډور کې غشي چټي ټیم فراش او سکول به کنټرول لا شو ټول جل کې نه بهر وځي کیږي، ته سی ټیچر انشته کنټرول په ولې گئی.
واضح دی وی چې ساده تحصیل نه قریب 3 کیلومتر لاره خور کله د کوزي کورم ایجنسی په حدود کې راځي. د سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې قریب 200 کورانه اوسېږي. د ځای اوسیدونکو تر مخه چې په سیمه کې بل د زنانه سکول نشتا. په سیمه کې اکثره خلکو خپل ماشومان په دې سکول کې داخل کړي دي. خو ځای اوسیدونکو محمد اسماعیل وای چې دوی د خپل ماشومانو د تعلیم په اړه فکر
دا جلکیان هو زندگی تباش والا زندگی غش والا مو دا جلکیان ک بیل جلکیان ری خپل حد ته سبق نشی رسوال خپل حقوق ته نرسیږي خپل غو ته نرسیږي دته تشر ضرورت دته استادان ضرورت مو دا الکی جلکیان ال نه ملاله استبزای جوړیدای شي دا ته مسره حکومت تاونی مسره حکومت مدد مسره استاد تاونی.
د تعلیم محکمه د ریکارډ د شمیر تر مخه چې قریب 1540 سرکاري سکولونو کې د استادانو شمیر 3000 دی. په سکول کې د استادانو د کمی په اړه د تعلیم محکمې اعلی چارواکي ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مونګل وای چې دوی سره د استادانو کمی دی، خو بیا هم د دغه مسالې د حل کېدو لپاره د دوی کوششونه روان دي.
نو اوس فلحال موده لګیو انټرویو نه کوو،
نو څوکوم ځای کې موسر ټیچرونو کمای د اغز ته خپل کمای مو رسیږي بیا څوکوم ځای کې موسر ټیچرونو لږ زیاتای رسی انرولمنت کم وي بیا اغز نه مودي شته بیا خپل ټیچرونو بیا ډیپیوټ کوو بیا دلته خپل کمای پر کوو خو فیل اول اوس پوجا د وی دا کړی دي نو د څلور سره دوه گزاره چلیږي اغا څنګه څه کورج کولای شي بیا
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر موین ګول زیاتوي چې د زنانو پرایمری سکول ته د میډل درجه ملاوي دوست سره د خور کلی د زنانو د کوونکو نور تعلیمي ستونزې به هم ډیر زر حل شي
دا وی د کورمی د ماشومان جنکو د زدکلو پر مخ کې پرتی ستونزې او د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې شوې د مری لوزنامې تر مخه باید د کورمی جنسای ټوله د تګرا تګلارې پرانستل شوې وي او د نامنې ولکبل د سیمې به کور شي خلک بیرته خپل ځایونو ته ستانه شوې وي خو څه د پاس یو کال کې چې دغه کارونه کېدل لا هم په نظر ناراضي په همدغه موضوعاتو د مشال ریډیو خبريال د کورمی لیوا مشر ملک عطا الله سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته را بولم
په 2011 کال اکتوبر میاش کې مری لوزنامه تر سره شوله په دې کې بنیادی شکونه چې کوم اغه لارې پرانستلو او د خلکو آباد کړی و خو اوس پورې پړه چنار ته چې کوم خلک دي چې کوم متاثرین دي اغه واپس نه دی لاړ په دې اړه به مونږه ملک تولا سره خبرې کوو مونږ سره ناشته دا راته وایي چې تاسو مشري هم کوي د متاثرینو خو اوس پورې د خلکو واپس نه دی لاړ بنیادی وجه څه ده
پړه چنار کوم خلک دي واپس نه غوړي ام درف شروع دے خلق خپل کورو ته چې وریا وریا تری منګر پر روډ کولاو او دي کې مین شاید اگر غټه خبر په کتاب غره چې کوم خلق دی غي خوف محسوس کوي خپل روی وو دي حتی بیا یو ته مو مخالف فریق ته دا شوی کو ته به تو بچای مو بچای اته سپینګیره مو سپینګیره اته زنه نه کوم لري غي مو خور لور ده دا شای کوم کله وکسو نو مو په نیت سره د خوف باور کشي
هغه خلق چې کم د پړشنار نه وتلی دي هغه شمیره سمره ده او دا درته کوو چې سمره خلق مرسته شوی دی
یو سل یو نیم سل خلق چې کنه خسته دي دین ذات نه دی خسته شوی وزر دوله سو خندونه تا خپل پارشینار شهر نه بکوره شوی دی
دا فرقای زړلو ترمن چې کم جنگونه شوی دا هغه د وجه د پاچینا سیمه خلک چې کم بکوره شوی دی کدا خلک واپس کیږي نو دا د سیمه امن د پاره سمره ضروری دی
ته پلا یو لکی خلک بلی لکی کی وی نو بیا کوشش دا کوي تر مو سره د خوګ نشي نو دیو جن دا سره به محفوظ ساتم نو غی لکی کی او بیلنس تلی پورا دا ضرور ده ته وړه فریقه موجود وي زبدان ته دا بدکری غوینه سٹارټ شي د شلوزان تنګینه او سنگباسنا نو دا به ډیر خاوی ځای لکه پوره
هغه خلک چې واپس کیږي هغه ته تاسو سه حفاظت ورکړی دی په دې اړه کته سره سر خبرې وکي
2011 کې او مهیده کړی دی پښی سنی او زیلی مهیده شوی دی مری مهیده په تسلسل کې ته اکی ان شکونه دي هغه ان شکونه کې موږ شهر کوم دی حدود مقرر کړل او شهر پر به مو خپل یو اصول جوړ کړ د شهر ته کوم بار سړیار نه وځي دی اصول پابندی وکړي او هغه کې مته صحیح ګرځول نه پابندی ده زړه کول بهونه پابندی ده یو بل مذهبي فرقي دین مکمل پابندی ده په دې کړه دي حدود نه سړی وځي نو بیا به هغه کله مین روډ ته شي نو هغه به مری موهیدې پابند وي نو هغه سره یو خط تحفظ ده خو کا حکومت د کوم مهدارې دا شرط ورسي
درته وایي چې تاسو غوښتنې سدي د واپس ثبت کړئ کې د پړچنار سیمه
اوټه خبره دارې ته ټول خدای ته یو خوف رکش حکومت به کوششونه کوي مخالف فریق به کوشش کوي تاکي سکیورټي اره چې یخ ټول شون رسي یو خدای خبره وټه د کندور ته کومه پیکج ملوش تخپل کاروبار شروع کی بنیادی کوم ضرورتونه دي دغه غپرا شي
د کورملی او مشر ملک تا الله سره مو د سیمې د حالاتو په اړه زموږ د خبريال مرکه اوریدا اوس راځي اوریدونکو چې د نغمې په غږ د دې یو نوې سندره وورو نهانی می بجیش وریدون کول ملیحا میرزاده بعد خبرونو لندیز وارو.
د صحت نړیواله اداره وای په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین زنده دلو سره به د ناروغي د مخنیوي په لړ کې د دوی هڅې متاثر شي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای کوشش وکوي چې د کمپین اهلکارانو ته مکمل تحفظ ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای په پیښور هوایی میدان په هوایی برید او له هغې وروسته په کاروایی کې وژل شو لسو وسلوالو کې د منځنی ایشیا او د شمالي کوکاس وسلوال شامل دي. پوځي څارنوالان د هغه امریکایي پوځي رابرټ ویلز د مرګ سزا غواړي چې په افغانستان کې شپاړس کسان د وژلو لپاره تورن دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون وای په نږدېو کې په شام کې د امن راتللو امکان نه ښکاري او په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین په لړ کې د اهلکارانو د وژنې غندنې هم وکړه. امریکا وای د بن غازی پیښې تحقیقاتي رپورټ وروسته د ډیپلوماټیکي امنیت مشر استعفا ورکړې او درې نور امریکایي چارواکي له دندې لرې کړل شوي دي.
ملیحا میرزاده وا اوس له اسلام آباد رابی اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته د مخکینه دباو او مشکلات ضرور وو، خو دې ځل پولیو مهم خلاف د تشدد پیښو کې اضافه وشوه. ادارې مخکې لیکي چې داسې پیښونه د پولیو د مخنیوي د ټیمونو ژوندونه د خطر سره مخامخ کاری او دینه انکار هم نشي کېدی چې دینه پس به غونمل کې د پولیو مهم چلول لپاره دا ټیمونه د کار کولو نه انکار وکړي. ادارې زیاتوي چې زموږ مطابق څنګه صوبایي او وفاقي حکومتونو نه علاوه نړیوالی ورورولۍ د ملاله پیښې ته اهمیت ورکړی وو، نو د پولیو رسکارانو د کار د هغې په مقابله کې په دې زیات اهمیت لري چې په دې کې ماشومان د معذورۍ نه د ساتلو کوشش کیږي. نو ملکي او نړیوالی ورورولۍ له پکار ده چې هغې دې د پولیو ټیمونو په اوسنۍ پیښو کې د وژل شوو زنانو په اړه د هم هغه رنګ د رد عمل اظهار وکړي څنګه چې د ملاله په پیښه یې کړی وو. دریا مخکې لیکي چې موږ ګڼو چې د پولیو ټیمونو تحفظ د انتظامیې ذمېواري ده، نو بهتره به وي چې په دې کې د علمای کرام د علاقې خلکو او د پولیس کومک ترلاسه کړي او داسې انتظام دې وکړی شي چې ځای په ځای دې مرکزونه قائم کړي او هلته دې ماشومان له کترې ورکړی شي، او که دا صورت هم ممکنه نه وي نو د ټیمونو حفاظت لپاره دې د اف سي خدمات حاصل کړی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې په داسې وخت ملکې د پولیو خطرناک ترین د وایرس موجودګي طبي ماهرین په دې تشویش کې مبتلا کړي دي چې عالمي برادرۍ له طرفه پولیو فری ملکونو ته په پاکستانیانو د سفر د پابندۍ تجویزونه مخې ته را روان دي، نو په دې اړه موږ له سنجیدګۍ سره کار کول پکار دی. ایکسپرس ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان د یو ترقی پذیر ملک په حیث د اقتصاد او معاشي ترقۍ په لار روان دی او هم په دې تناظر کې بهر ملکی سرمایه کاری موقع موجود دي. اداره لیکي چې بېشکه بهر ملکی سرمایه کاری به زموږ د ولس او د ملک لپاره د خوشحالۍ زیری وګرځي او هم په دې وجه پاکستان خپلو اقتصادي اړیکو ته زیاته پاملرنه ورکوي. اداره وړاندې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د جاپان سفیر هیروشی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کې خپل خطاب کې ویلي دي چې هغوی پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری د موقعو نه فایده اوچتولو لپاره د جاپان سرمایه کارو ته ترغیب ورکوي، او دای هم وویل چې د جاپان زیاتره آټو موبایل کمپنۍ خپل یونټونه پاکستان ته منتقل کول غواړي. اداره اخیره کې لیکي چې حکومت له د جاپان د سرمایه کاری نه فایده اوچتولو لپاره غوره ګامونه اوچتول پکار دي، او دا به یو دانشمند فیصله به وي ځکه چې ملک سرمایه کاری زیاته شي نو ولس ته به روزګار ترلاسه شي او دا ملک به نور هم د خوشحالۍ په لور روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، برتانوی ټایم ورځپاڼې خپل یو مقاله په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کارکونکو شویو وروستیو بریدونو ته ځانګړې کړې ده. وایي چې کوي خواته وسلوال هڅه کوي دغه بهیر کمزوری کړي، نو بلې خواته دغه هیواد حکومت هم د پولیو ضد پروګرام په صحیح توګه چلولو کې پاتې راغلی دی. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې میشتو پر بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو د بریدونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له دې لنډې دمې وروسته اورئ. انگلستان چاپ ٹائمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي مشکوک طالب وسلوالو په پاکستان کې د پیل شوي پولیو ضد کمپاین د ویجاړولو د خپلو هڅو په ترڅ کې شپږ تنه ښځینه کارکوونکي په نښه کړې چې ورڅخه درې یې ماشومان نجونې وي. ورسپانه وای د کراچای او بلوچستان د پولیو ضد سیمیز کمپاینونه وارد مخه درول شوی دی او زیاتوی چې پاکستان د افغانستان او نایجیریا په سیر د نړۍ دریم هیواد دی چې د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې شتون لري. د ورسپانې په لیکنه په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د پولیو ضد پرله پسې کمپاینونو له کبله د یادې ناروغۍ کچه په دراماتیک ډول راښکته شوه، خو زیاتوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې چې د امنیتي دلایلو له امله د صحت محکمې کارکوونکي هلته نشو تلی، د دغه ناروغۍ پیښې ثبت شوې دي. ورسپانه کاږي د پولیو ناروغۍ پر ضد د یوه اغېزناک کمپاین لپاره راتلونکې شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي. خود روغتیا نړیوالې ادارې چې په پاکستان کې د پولیو ضد پروګرام سارنه کوي ویلي چې د ټول ملک په کچ په شوي تیر کمپاین کې ونیم لکه ماشومان له پولیو وکسین څخه بې برخې پاتې شول. که څه هم د دغه شمېر ماشومانو درېیمه برخه یې د پاکستان د نامنو سیمو غدي، خو یاد ادارې بیا د دې هیواد حکومت ملامته کړې چې دغه پروګرام یې په صحیح توګه و نشو چلولی. ورسپانې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د یو چارواکي جانباز اپریدي خبره راغستې چې ویلي دي د دوی په کارکوونکو کیدونکي بریدونه خواشینونکي دي او ښایي د پولیو ضد کمپاین پر مخ کې یو غټ خنډ ثابت شي. بلې خوا ته د امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي که څه هم طالبان د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو کیدونکي بریدونه د دغه هیواد د جګړې د یوې مهمې ستراتیژۍ په توګه یادوي، خو د امریکایي پوسټ لخوا خپاره کړل شوي ارقام ښیي چې دغه پیښې امکان لري چې د افغان او بهرنیو سرتیرو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې مخې ته راغلي وي. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره یې په روزنیز او امنیتي چارو توجه زیاته کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د سخت کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ناټو د وژل شوو سرتیرو په سلو کې 21 هغه د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي چې دا شمېر له 2008 کال راهیسې چې پر بهرنیو ځواکونو دغه رقم بریدونه کېدل پیل شوي د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، کرسچین ساینس مانیټر لیکي په شام کې د خبریالانو یو ډله له تختبل کېدو وروسته د تیرې نهې پورس خوشی کړل شوه. په دوی کې یو تن د امریکایي ان بی سي ټلویزیون خبریال ریچرډ ایجل هم و چې وایي ښکاري داسې چې بشر الاسد په لوا وسلوالو تختولي و. نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په کرسچن ساينس مانیټر کې ډین مرفي لیکي ریچرډ اینجل چې د ان بی سي خبري ادارې خبريال دی د تیرې نهې په ورځ په شام کې د 15 ورځو د تختولو وروسته خوشی شو. هغه سره د دوه نورو ملګرو د شام د ادلیب ښار په شمال کې د شامي یاغیانو سره په لار نیول شوی وو. اینجل ان بی سي سره په خبرو کې وایي دوی 15 ورځې د شام په هغه سیمو کې سفر وکړ کومې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. دوی د یوې یاغي ډلې سره روان وو چې په لار سناسه 1500 وسلوالو پرې برید وکړ. اینجل وایي هغوی په زیات شمېره کې وسله لرله، مخونه یې پټ وو او د دوی په ډله کې یو یاغي هم په ډزو وژلو. خبریال اینجل وایي دوی به یې د یو کور نه بل ته بوتلل چې دا شان یې محفوظ وساتي، خو دوی ته به یې د وژلو دړکې هم ورکولې او یوه ورځ یې ورته دا هم وویل چې تاسو په خپله فیصله وکړئ، اول څوک مرګ ته تیار دي. او بیا د تیرې نهې په شپه دوی په لار روان وو چې ډزې پرې وشوې، ځینې وسلوال وژل شول او ځینې وتښتېدل. اینجل دا هم وایي د دوی د تختونکو د خبرو نه ښکارېدل چې دغه د بشر الاسد پلویان وو. هغه خلک چې د بشر الاسد د حکومت مرستیال دي زیاتره شیعه مسلمانان دي او ښه په ډاګه د اسد سره د مرستې خبرې کوي او دغه د ډېرو ښو کورنو ښکاري، د خپلو عقیدو په اړه خپل نظر شریکوي او د ایران د انقلابي ګارډ لخوا ورته روزنه ورکړل شوې ده. د ایران د انقلابي ګارډ لخوا ورته روزنه ورکړل شوې ده او د حزب الله سره هم تړاو لري. اینجل وایي دوی ته دا ویل شوي وو چې دوی به د ځینو نیول شوو ایراني ایجنټانو او د دوو لبنانیانو چې یاغیانو نیولی دي په بدل کې خوشي کولی شي. ان بی سي خبري ادارې د خپلو کارکوونکو تختول پټ ساتلی وو او دا کوشش یې کاوه چې څنګه دوی خوشي کړي. لومړی د ترکی میډیا دا خبر ورکړی وو چې اینجل او یو د ترکی خبریال په شام کې تختول شوي دي، خو ان بی سي وایي دوی په دې اړه ځکه معلومات نه شریکول چې غوښتل د خپلو همکارانو ژوند خوندي وساتي.
د مشالې دو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم 11 بجو،
پلوشه
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
ترکیه اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 4 بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 15 بجو.
اوریدونکو ناټو او متحدانو ویلي چې د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او هغه مهال به افغان ځواکونه د امنیت ساتنې جوګوي. فرانسې خپل ټول محاربوي عسکر له افغانستان څخه ایستلي او انګلستان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 9000 عسکرو شمیر نیمایي ته راټیټ کړي. د مسلې تفصیل به د رویټرز ایجنس په راپور کې له جاناکا الکوزینا وورو.
د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د چهارشنبه په ورځ ویل د راتلونکي سوي کال په پای کې به د افغان امنیتي ځواکونو ونډه ډیره زیاته شي او په دې هیواد کې د 9000 انګلیس عسکرو شمیر به نیمایي ته راټیټ کړي. انګلستان دغه راز پلان لري چې د 2014 کال په پای کې د افغانستان جګړه ختمه کړي او خپل ټول عسکر له دې جګړې څخه چې ډیره اوږده ده لګښت زیات دی او محبوبیت یې له لاسه ورکړی را وباسي. د افغانستان په جګړه کې تر اوسه 410 تنه انګلیس عسکر وژل شوي دي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په وینا کې ویل زموږ او د افغان ملي ځواکونو د بریا له امله به موږ وکړای شو چې په دوو مرحلو کې یعنې 2014 او 2014 کال کې عسکر وطن ته راستانه کړو. د 2014 کال په پای کې به شاوخوا 15200 عسکر په افغانستان کې پاتې وي چې دا مهال شمیر 9000 دی. رویټرز اژانس لیکي انګلستان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته په افغانستان کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمیر عسکر لري هلې ځلې کوي چې دا هیواد باثباته شي او یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په امن ځای بدل نشي. خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې لیوی لسیزې وروسته افغانستان پوره باثباته نه دی او وای انګلستان په داسې حال کې چې د هیواد په داخل کې د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی ولې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګوي. د انګلستان دفاعي بودجه د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر تر فشار لاندې ده او دفاع وزارت مجبور دی چې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او دغه راز د وسایلو او وسایطو لپاره هم لږ پیسې بیلې کړي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د پینټا په وینا تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره سمه ستراتیژي او لازم امکانات نه لرل. د دې په وینا افغان ځواکونه تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ښاغلي پینټا د څرګندونو نور جزئیات عصمت ساروان راوړوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدان وي له 11 کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې پینټا په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ او ویل نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له 15 کلونو راهیسې پر لپسې مخ پر تیسېدو درولې دی. پینټا وویل پوځي قومندانان باور لري چې دوی له کلونو وروسته اساسا د جګړې توله بدله کړې ده. په جګړه کې سم ستراتیژي او د خپل پیل کړي ماموریت د کامیابولو لپاره لازم منابع نول. دوی دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. پینټا تیره اونۍ په افغانستان کې دوی ورځې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې میاشت واشنگټن ته ورشي چې له ولسمشر بارک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا سره لدی چې د افغانستان د جګړې په اړه مثبت نظر څرګند کړ د امریکا متحده ایالاتونو ته د نورو خطرونو یادونه وکړه لکه د القاعده شبکې تروریستي حمله او د ایران پشان د دشمنو قدرتونو سایبر یا انټرنیټي خطرونه مخبر زیاتیدو وبلل.
د افغانستان د جګړې په اړه مو د عصمت ساروان رپورت واوریدو او اوس درته د ګلزار عالم په غږ د سندره دروروم.
Thank you.
د ګلزار عالم په غږ مو سندره واوریده. اوریدونکو زرته د یوې مقالې ځنې مهمې برخه دروو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د دغه هیواد د پخوانی سفارتکار طارق فاطمی یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه تیره اونۍ په پیرس کې د شوې غونډې حال لیکلی او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو بیلابیل اړخونه څېړلي دي. د طارق فاطمی د مقالې لنډیز بال عبدالحی کاکړ واورو.
په اکسپرس ټوین کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طارق فاطمی لیکي د پیرس په غونډه کې د سیمې چارواکو پوهانو او څېړونکو ګډون کړی وو او دا ځکه ګټور و چې هر چا پکې ډېری واضحه خبرې وکړي. د دې پوینا په غونډه کې پر درې خبرو اتفاق وسو. لومړی په پاکستان کې د شفافو او آزادو انتخاباتو پر اهمیت اتفاق وسو چې دا به یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د هیواد په معاشي ودی او ترقی به توجه ورکوي. دوم پر دې خبره زور ورکړل سو چې یو داسې نوې حکومت باید جوړ شي چې هغه جمهوریت او د قانون واکمنۍ ته ژمن وي. درېم اتفاق په دې وسو چې له هند سره یوازې د تجارت په خاطر نه بلکې د سیمې تفاهم لپاره د ترګري اوبو او توانایي پر موضوع هم د منطقې په سطح همکاري وسی. طارق فاطمی زیاتوي ځینو ګډونکو د پاکستان له لوري د افغانستان د امن د عمل پر مخلولو لپاره اخستل سوي ګامونه وستایل. ځینو د امریکا سره د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان یو ټیک ټیک وبللی، خو ځینو نورو بیا دا فکر کولی چې کېدلای شي د پاکستانی اسټابلیشمنت په سوچ کې بدلون راغلی وي. د لیکوال په خبره که څه هم په غونډه کې دا وویل سو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته باید نړیواله ټولنه هلته پر رابرسره کېدونکو خطرونو توجه ورکړي، خو سره به دا هم لوی غلطي وي چې پاکستان ته د افغانستان په انداره کې وکتل سي او له پامه وغورځول سي. د لیکوال په وینا د غونډي ګډونکو امریکا او یورپ ته دا ټینګ وړاندیز وکړي چې له پاکستان سره دی روانې مرستې جاري وساتي او سره دی پر اسلام آباد زور کوي چې له افغانستان دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او خپلې ځینې کورنۍ مسلې دی حل کړي. په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وایي
ترکیه دین نه دیموکراسي راځي.
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دینز د کړی د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان د کوونکی نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر جنسای په جمرود بازار کې د تیر ګل د ورځې په بمی چودنه کې له تیرانه د بدمنې لامل جمرود تکړه شوی او تن خان آباد هم وجل شو. نوموړی یو مزدور کس و چې یو میرمن او و بچی ترې پاتې شول. د ده سوارلس کلن زوی وایي غوښتل یې تعلیم وکړي خو زیاتوي چې د یوې لویې کورنۍ د پالنې ذمهواري به یې دغسې کولو ته پرې نږدي. نور د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن خان آباد کوکی خیل د تیر پیر په ورځ د جمرود بازار په بمی چاودنه کې ووژل شو. نوموړي موده مخکې د تیرانه د بدمنۍ له امله د خپلو بچو سره جمرود ته کډه راوړې وه. د په تیرا کې زمیندارا او په جمرود کې د لاس مزدوري کوله او خپله کورنۍ یې پرې ساتله او دلته په جمرود غونډي کې یې خپلوانو کره د کډوالۍ ژوند تېرولو. نوموړی تېره ورځ هم د مزدورۍ دپاره جمرود بازار ته تللی و چې د یادې پیښې ښکار شو. نوموړي یوه کور ودانه او اووه بچي چې یو یې زوی دی او شپږ لوڼه غمجن پرېښودل. د ده څوارلس کلن یوازینی زوی واجد ګل چې د شپږو خویند ورور دی د خپل پلار د مرګ په هکله مشال ریډیو ته وایي:
بس مزه سکول تلم پرچا مې وسکول نه راغلم چې کلی ته راورسېم کپڑے مې چینج کړې بس دماکا وشوه. بس بیا وروسته ټلیفون هم سې وکړ بس لګیا رہے چې پلار پہ نہ ٹیلیفون نہ ملاوے دا. بس بیا مونږ ډیر زیات خپه شو ځکه چې ډیر بیا سره پاتې شو. هلته تیران هم راغلی او کورونه هم ران شول. هلته راغلو بس هلته لکه حالات خراب و نه طالبانو وجه نه بس کورونه یې مونږ ران کړو. راغلو هلته تکاډ هم راکړه. بس لکه مونږ چې هلته یا هغه نه باد شو دغه هغه نه.
نوموړی زیاتوي چې غوښتل یې سبق ووایي خو په داسې حال کې اوس ورته سبق ویل ډیر ګران شو.
بس دلته مو چې سبق ویو بس کورم هلته بس لږه گزاره کیا اوس ډیره مشکله شوه ځکه چې ډیر بیا سره یو مونږ خو اوس په حالات کې تعلیم باره کې او پارس کې. نو بس دا بس حکومت مونږ دا خواسته چې مونږ سره مدد وکړي مرسته مونږ وکړي.
په جمرود بمی چاودنه کې د وژل شوي کډوال خان آباد کوکی خیل د مرګ په اړه د ده مشر ورور حاجی ګل مرجان خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
مونږ ډیره پاغوندې خپل پاغ وګڼه مونږ خپل مرګ ژوند پته نه لګي بشي کنه که خریو تالو شو خریو کې مونږ دوار به بشي کنه که په کور کې شي په کور کې مونږ دوار لګي لا بشي کنه چا نه دوم ستو
د خیبر پولیټیکل چارواکو په جمرود بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو کورنیو ته په دستي توګه د یو یو لاک روپو او جوبل شو کسانو ته د 50-50 زره روپو ورکولو اعلان کړی دی او دوی وایي چې ضربه په دې پیښه کې د وژل شو کسانو کورنیو ته نورې 3-3 لاک روپۍ هم میلاو شي. یاد دی وی چې په دې پیښه کې وژل شو کسانو کورنیو ته د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت هم د 25-25 زره روپو ورکولو اعلان کړی دی. خود کوکی خیلو مشران وای چې دغه معاوضه دی نور هم زیات کړی شي. یاد دی وی چې د تیر پیر په ورځ د خیبر جنسی په جمرود بازار کې په یو موټر بمی چاودنه کې خواوشه 21 کسان وژل شوي وو او یو شمیر پکې جوبل وو او د یادې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه ده خسته.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارد کړئ.
هلو مشال رادیو.
اسلام علیکم.
دا مشال
رادیو.
00-0202-22-11-22-1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سرز اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کله یوې خوا په باراني موسمونو کې د دوی کرنیزې ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخامخ وي نو بل لوري ته په منظم ډول د خپلو ځمکو د خړوبولو او څښاک لپاره ویالې سربندونه او استنادي دیوالونه نه لري. په اړه یې نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو شمېر کلیو اوسیدونکي وایي چې د څښاک او کرنیزو ځمکو د اوبو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خوزړان په نوم ویاله یوازې 50 متره جوړه شوې او نورې کار په ټپه درېدلی دی. همدارنګه د سرویکي چنار چینه، د کپري کلی سیفون او د نادرشاه کوټ ویالې سربند د اوبو په برخه کې هغه پروژې دي چې په رغولو سره د دې پراخې سیمې د خلکو د څښاک او د سلګونه جریبه ځمکو په خړوبولو او ژغورلو کې ګټورې تمامېږي.
زه حاجي محمد امین جان دغه د کلي کې مېږي به خوزړان ویاله دو تقریبا 50 متره جوړه شوې په ټپه ویرړو. دویم ورته پوس د سرویکي چنورې بل
کلی د کپری کلی زوی دی ولته چینه دو او به می ته پنالی ک ترش د خل د مشکل نه خرجتی بل د بار د چودکی سیپون دی باندې ادمی ته خرج چاند جرمونی نه په وخت جوړ دی
د نادر شاه کوټ ولسالۍ اوسیدونکو په بارانی موسمونو کې د خړونو او سیلابونو راتګ جدي ستونزه بولیا وای چې سیلابونه یې ځمکې تخریبوي
اسدلاین دلته د تنګیو شمال او به یو ځای راځي چې بخي زیات وي حجم زیات وي تر اوسه پورې دولت استنادي دیوالونه نه جوړ کړي دغه د کپړی کلی او هغه پورې غاړه د خوړنه چې ده دغه مځکې وړي هر ورځ خلکو ته زیانونه اړوي
د سیمې یو بل تن اوسیدونکی هم په خپلو خبرو کې د خوړونو د خطر خبره کوي او له حکومت څخه ګیله لري چې د اوبو د تنظیم په برخه کې له دوی سره مرستې نه دي کړي
نه چا باندې تا جوړ کړای دی نه چا بل یو کوشش میسته د حکومت نه دی کړی
په خوست کې د اوبو د تنظیم رئیس انجینر نسیم د نادرشاکور په سیمه کې له یادو ستونزو څخه ځان ناخبره بولیا وایي چې دوی په سیمو کې له وړاندې د سروې لپاره پرمختیایي بودیجه نه لري خو که د خلکو مهمې غوښتنې او پروژې وي له دوی سره دې شریکې کړي تر څو ورته په مناسب فرصت کې ډونر پیدا کړي
خدا سے مشخص دا خستر دا نظر نرسی مشکل لری دوشی درخواست منگ باغاز
یادونه ور د خوست د سپردی او منی په موسمونو کې تیز او شرکنده بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خړونه او سیلابونه راوځي چې ډیر کله د کرنیزو ځمکو او ابادیو د ویجاړتیا لامل ګرځي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خیرنیو شیبو ترغلیو تاسو د ګلنار بیگم په غږ د فلمی سندره ووري او په را روانه خبرونه کې مونږ بیا هم له تاسو سره یو
بلے پستر بکے کبھی اشارت نہ